د پنځو کسانو په وجلو او شپږ نورو په جوبل کولو تورن شو. دا برید د تیر جمعې په ورځ شوی و.
او سوردونکو د ځینو پاکستانیو ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په پاکستان کې د پوځي عدالتونو دوه کاله قانوني مده سرته ورسېدله، خو دې لړکې د حکومتي یا پوځي مشروالې لخوا د بل کوم نوي نظام سره اطلاع نه ده ترلاسه شوې. د ادارې په وینا په کال 2014 کې په پېښور آرمي پبلک اسکول باندې د ترهګرۍ د حملې وروسته وسلوالو ته د فوري سزا ورکولو لپاره حکومت د پوځي عدالتونو اعلان کړی و چې نیټه یې تر د کال 2014 د 1 جنوري پورې ټاکل شوی وا. او دی عدالتونو تر دې دمه 240 وسلوالو ته سزاګانې ورکړي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د ځینې سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو په دې عدالتونو اندېښنې لرلې، ځکه چې په دې کې د ویش ملزمانو وینا و چې دوی ته د صفایي مکان نه ده ورکړی شوی، وکیل ته یې ورله رسۍ نه ده ورکړې او نه یې ورته د فیصلې نقل ورکړې. ادارې اخري کې وایي د پوځي عدالتونو معامله خو اوس پای ته ورسېده. نو که وکتل شي نو اوس هم ترهګري یو عالمي مسله ده او دا ملک د ترهګرۍ د خطر سره اوس هم مخ دی. نو پکار ده چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره کوټلي منصوبه اعلان کړي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو له وجې به دا دویمه غټه صوبه جوړه شي، د کومې نه چې په هیڅ جوړ انکار نشي کېدی. ادارې وایي د دې عمل نه به بې شکه چې سیاسي او معاشي فائدې ترلاسه شي، خو که وکتل شي نو په خیبر پښتونخوا صوبه کې اوس هم داسې ضلعې یا علاقې موجود دي چېرته چې ولس د بنیادي ضرورتونو نه محرومه پاتې دي. نو په دې عمل کې که د ویلو محرومی په نظر کې ونه ساتل شي نو د هغوی دغه غریبي او محرومی به هم دغه شان په ځای پاتې وي. ادارې وړاندې لیکي باید چې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو نه مخکې د قبایلو لپاره خصوصي فنډ بیل کړل شي او بیا دغه فنډ د ولس په ګټه وکارول شي، او باید چې دې لړکې له توندې کاروانه غستل شي چې قبایلي سیمې وار په وار په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي چې ورسره ورسره د قبایلي سیمو د پرمختګ کار هم روان وي. نو دا شان به هغه قبایل چې په خیبر پښتونخوا کې د غړېدو مخالفت کوي هغوی به هم رضا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انادولو خبرې ایجنسی په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د کار مودې پای ته رسیدو او مرین ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان په جنوبي سیمو کې د نورو امریکایي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په څیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
د ترکی انادولو خبری اجانس لکی په پاکستان کې د بشری حقوقو کارکونکو د پوځي عدالتونو د مودې د ختمېدو هرکلی کړی دی. په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو، د بشری حقوقو کارکونکو او یو شمېر نور خلکو د دغه پوځي عدالتونو د جوړېدو مخالفت کړی وو، دغه د بشری حقوقو خلاف ګام ګڼلی وو. د کراچۍ یو وکیل او د بشری حقوقو کارکونکو محمود الحسن وای دوی د اولې ورځې نه د دغه عدالتونو د جوړېدو مخالفت کړی وو او اوست دغه عدالتونو ختمېدو ته خوشاله دي. د تیرې جمعې په ورځ دغه عدالتونو د کار موده پای ته ورسېده. د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پاکستان جیو ټي وي سره په خبرو کې ویلي دي چې د دوی د حکومت د دغه عدالتونو د مودې غزولو هیڅ پلان نشته او زیاته کړه هغه ټولې مقدمې چې وړاندې په دغه عدالتونو کې روانې وي اوس په د ترهګرۍ ضد عدالتونو فیصله کوي. د پاکستان پارلمان د 2 کلونو لپاره د دې عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې وه. په دې موده کې 240 کسانو ته سزاګانې ورکړل شوې دي. په دغو کې 160 کسانو ته د مرګ سزا او 150 ته د قید سزاګانې اورول شوې دي. د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په آرمي پبلک سکول د وسلوالي حملې وروسته په 2015 کال کې د دغو پوځي عدالتونو د جوړېدو فیصله شوې وه. بلخوا مرین ټایمز په خپل یوه لیکنه کې وایي امریکا به د افغانستان په جنوبي سیمو کې ناس درې سوا پوځیان ځای پر ځای کوي. دغه پوځیان به په هلمند او نورو سیمو کې د افغان امنیتي عسکرو مرسته کوي. امریکایي پوځي چارواکي وایي دغه پوځیان به تر 9 میاشتو پورې د افغان ځواکونو سره د هغو سیمو په بیرته نیولو کې مرسته کوي چې طالبان پکې زیات اثر او کنټرول لري. هلمند ولایت یو له هغو سیمو دی چې چیرته چې طالبانو په یو وخت کې زیات کنټرول لرلو د افیمو د کار له وجې هم زیات مشهور پاتې شوی دی. د امریکایي پوځ یو مشر لیفټننټ جنرال ویلیام بیدلر وایي د دوی پوځیان به په هغو سیمو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي چیرته چې ضرورت وي او زیاتوي په وخت ضرورت په نه یوازې سلا مشوره ورکوي بلکې له دوی سره به په میدان کې هم د وسلوالو خلاف جګړه کوي. دا وخت په افغانستان کې نږدې 8500 امریکایي عسکر موجود دي چې زیاتره په کابل او باګرام پوځي اډه کې پاتې کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
هیڅ څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي له روسیې سره د اړیکو خواله یو غوره کار دی. هغه دا خبره پر خپل ټوئیټر پاڼه ورسره دی وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو یو استخباراتي رپورت څرګند کړه چې د روسیې ولسمشر په خپل د امریکا په انتخاباتو کې د ترامپ په ګټه د سایبری کمپاین امر کړی و. تر دې مخکې ترامپ د سایبری حملو د مخنیوي په هدف د طرحې جوړولو ژمنه کړې وه. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له روسیې سره د اړیکو په خوالي ټینګار کړی دی. هغه دا ټینګار یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو په یو استخباراتي رپورت کې راغلی و چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال د ډونالد ترامپ په ګټه د سایبری کمپاین د ترسره کولو امر کړی و. ترامپ پرون سهار په دې اړه ټویټ وکړ او ویل چې له روسیې سره د ښو اړیکو لرل یو ښه کار دی، بد کار نه دی، یوازې احمق خلک به فکر کوي چې د ښو اړیکو لرل بد دي. د ترامپ دا تازه وعده له مسکو سره د اړیکو د ښه کولو په خاطر د هغه له پخوانیو څرګندونو سره سمون خوري. د ډونالډ ترامپ د پروني ټویټ د لیکنې بڼه د هغه د وړمې ورځې له څرګندونو سره چې د امریکا د استخباراتي رپورټ تر خپرېدو وروسته وکړي تفاوت درلود. ترامپ تر دې مخکې په یو بیان کې له خپل ټیم غوښتي و چې د جمهوري ریاست په لومړیو درې میاشتو کې له سایبری حملو سره د مبارزې او د هغو د بندیدو په خاطر یو طرحه جوړه کړي. کرملین تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتي رپورت په اړه څه نه دی ویلي، خو په لندن کې د روسیې سفارت پرون په یو ټویټري پیغام کې دا رپورت خندونکی بللی دی. خو د امریکا د کانګرس ډیرو مهمو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړیو د امریکا د یاد استخباراتي رپورت موندنې سمې بللي او اوس وخت د سنا جرګې درې بیلې کمیټې د سایبری کمپاین د څیړلو په حال کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د تازه استخباراتي رپورت موندنو د 2016 میلادي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې پر ډیموکراتي کاندید هیلری کلینټن د ډونالډ ترامپ بریا تر سیوري لاندې راوستې ده. تمه ده ښاغلی ترامپ په دوو اونیو کې دننه د امریکا متحده ایالاتونو د 45م جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
پاکستانی دینیشن ورسپانې پروند روسي او افغان طالبانو د اړیکو په اړه مقاله خپره کړې. د دې مقالې لیکوال سیاستوال او څېړونکو افراسیاب خټک وایي طالبان د پاکستان تر واک لاندې دي او اوس اسلام آباد کوشش کوي چې خپل دغه لاس پوڅي وسلوال د ترهګرۍ په بازار کې پر نور خرڅ کړي. پاکستان تل د لاس پوڅو ډلو د استعمال تورونه ردوي. له افراسیاب خټک سره زموږ همکار اسرا عالم مومند د هغه د مقالې په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې نوموړی په کوم بنیاد دغه دعوه کوي.
پر ځای چې په دې باره کې اخبارونو کې خبرونه راغلي دي او تېر ورځو کې تاسو ولیدل چې ماسکو کې غونډه وشوه چې افغانستان باره کې غونډه وه چې هغې کې د روس چین په پاکستان د خارجه وزارتونو مقامات افسران یو بل سره ولیدل شول خبرې وکړي. خود دې کې د پاکستان کوم نمائنده نه وو او داسې کاری د چې د خبرونو راغلي دي چې روسيانو د چستی سرګرده کړې ده او پلمای دا چې هلته کې افغانستان کې د آی اس مخنیوی کول غواړي نو هغې دپاره یو قسم د افغانستان کې چې کوم خلک د پاکستان دفاع نه سب پوه کېږي نو هغوی سره یو قسم ده هغوی هم دلچسپي ښکاره کړې ده نو دا لوی لا خطرناکه خبره په دې ده چې دا جنگ چې دی څلوېښت کال وشو چې دا جنگ روان دی نو اول په دې وو چې دلته کې شوروي اتحاد فوجونه راغلي هغې خلاف جنګ وشو بیا د امریکي فوجونه راغلو اوس بیا که روس بیا د سر نه شروع کوي نو دا خو مطلب داری چې خدای مکه دلته دا جنگ اوږدېږي او خصوصا د پښتنو په خاوره باندې پښتو کښې وایي چې هغه ځای سوځي چې کوم ځای اور بلي نو د اور قوت اندازه وایي چې لکه وایي نو دا ایرې نه پښتنه وکړه ځکه چې اور یې تېر کړی دی نو پښتنو ته خو پته ده چې دا جنگ څومره تباه کوونکی دی څومره ویجاړوونکی دی بوږدوونکی دی نو لحاظه تشویش خبره ده موږ ځکه تشویش څرګندو خپله پاکستان کښې ټول پاکستان ته نقصان رسېدلی دی دا د خبرونه چې کراچۍ کښې بیا ځنې ډلې چې پخوان ترګرۍ کښې لاسو هغې بیا فعاله شوي دي دا قسم ته خبرې تشویش خبره ده ما په دې باندې خیال ساده
ښه نو خټک صاحب تاسو چې ویلي چې پاکستان ته خپل هم د دې احساس شوی دی چې د دوی دغه کوم سیاست دی دوی دې پاکستان ته ډېر تاوان رسولی نو چې د دې هر څه باوجود پاکستان ته احساس هم شوی نو بیا ولې دغه خپلې پالیسۍ نه پرېږدي ستاسو په خیال باندې
دا دی چې پاکستان کښې هم دا سیاست چې دی یو قسم ته تاسو وګورئ نو د پاکستان پارلمان دا سیاست نه دی جوړ کړی یعنې پاکستان کښې چې کوم سیاسي حکومتونه دي هغوی نه دي جوړ کړي خو دا خو دلته کښې چې کوم امنیتي ادارې دي هغوی دا سیاست چې جوړ کړی دی او چلوه بدقسمتۍ سره دوی په دې پړه پورې نښتي دي دا خو داسې لوبه ده چې دا ناکامه سیاست دی د دې آینده نشته مګر بدقسمتۍ سره دا دلته پاکستان کښې دوام کړی دی جاری پاتې شوی دی اوږدې بودې او اوس هم داسې ښکاري چې په دې کښې کوم تبدیلي راغلی ده
له سیاستوال او څېړونکي افراسیاب خټک سره مو د اسرار العالم مومند مرکه اورېده
د مشال رادیو
د ګل دورځي
اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه
مشالونه
په دوه نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په اتمې نټه د پاسه څلورو بجو
اوس هم اوریدونکو د باختر ستوري اونیز پروګرام درته وړاندې کوو چې دا خپرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد جوړوي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم په نننۍ خبرونه کې به د پوهان صدیق الله رښتین د اتلسم تلین یاد په یو رپورټ کې ولرو بیا به د ډاکټر خالق زیار په یاد په جلال آباد کې د جوړې شوې غونډې رپورټ درکړو او په اخره کې به د ځوان شاعر جلال امرخیل په غږ کې د هغه غزل ته تم شو دومړی رپورټ تر ازو ارواښاد پوهان صدیق الله رښتین چې د پښتو ادب د پنځو ستورو څخه شمیرل کیږي او د پښتو ګرامر او نثري ادب ته یې د پام وړ کار کړی د ننګرهار پوهنتون او د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست په ګډه د هغه د اتلسم تلین یاد غونډه جوړه کړې وه چې بېلابېلو لیکوالو د ارواښاد پر ژوند او خدماتو رڼا واچوله نور حال په رپورټ کې درکوو د دارواخات پوهان صدیق الله رښتین اتلسم تلین یاد غونډه د ننګرهار پوهنتون په ایډیټوریم کې د تیرې دوشنبه په ورځ جوړه شوې وه چې د ننګرهار پوهنتون پر استادانو او محصلینو سربیره په کې له کابل، لغمان او کونړ ولایتونو څخه هم یو شمیر دولتي چارواکو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل د پرانیستونکي وینا په ترڅ کې وویل د پښتو ادب د پرمختګ په لار کې پوهاند رښتین په سرلارو کې شمیرل کیږي.
د پښتو ژبې او ادب اوسنی بهیر که پر چا ویاړي نو له شک پرته چې پوهان رښتینې په ړومبي کتار کې راځي او د پښتو د نوي ادب معمار ګڼلی شو. ارواښاد پوهان رښتین مورخ، ژبپوه، عالم، شاعر، لیکوال او پر دې ټولو سربیره یې ژور فکر د عرفان او فلسفې سرکونه هم لري. د تخلیق او تحقیق د ماڼۍ چې کوم پاخه تادونه استاد رښتین او د هغه څلورو نورو ملګرو کې خودل د افغان ولس د نن او سبا نسلونه به پرې د ادب منارونه هسکوي.
په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د پوهاند رښتین په اړه د ولس مشر پیغام ولوست چې په یوه برخه کې راغلي ول.
استاد رښتین د هیواد یو له هغو لویو خدمتګارانو او وتلو لیکوالو څخه و چې د ژوند ډیره برخه یې خپلې ژبې، دین او ملت ته په خدمت کې تیره کړې ده. د لویو خلکو یوه ځانګړنه دا ده چې له شعاره عمل ته ډیر ارزښت ورکوي، د خپل ژوند ښایست او پرمختګ د قوم او ملت په خدمت کې ویني، شپې شوګیروي، زیار ګالي، خولې تویوي او د خپل ملت او ژبې د پایښت او هوساینې لپاره کار کوي، د کرکې او نفرت بریدونه نړوي. زه ارواښاد استاد رښتین په همدغو لویو خلکو او لویو خدمتګارانو کې شمیرم.
استاد نجیب منلی په خپلو خبرو کې وویل که د پښتو ادب په تاریخ کې درې تنه نابغه ولرو یو به یې پکې پوهاند صدیق الله رښتین وي.
که موږ د پښتو ادب تاریخ ته وګورو څو کسه نابغه اشخاص موږ په دې تاریخ کې ګورو. په دغو نوابغو کې اول بیلو خان دی چې د یو خاص تاریخي بحران په جریان کې رامخې ته شو او د پښتو دپاره یې د لیکلو اساس کېښود. دویم نابغه چې د پښتو په ډګر کې ځان ښکاره کړی خوشحال خان خټک و چې هغه د پښتو نه علمي ژبه جوړه کړله. درېیم نابغه چې زه یې د پښتو د تاریخ په مطالعه کې ګورم پوهاند رښتین دی چې د پښتو د ګرامر دپاره یې واقعا په علمي معیارونو باندې ګرامر ولیکه او د پښتو دپاره یې داسې بنسټ جوړ کړ چې تقریبا یوه پیړۍ موږ لا په همدغه بنسټ ولاړ یو او یو قدم هم مخکې
نه. استاد محمد اسب سمیم په خپلو خبرو کې وویل که د پنځو ستورو علامه عبدالحی حبیبي، عبدالرؤف بینوا، مولانا قیم الدین خادم، پوهاند صدیق الله رښتین او ګل پاچا الفت په هڅو د پښتو ادب د پرمختګ په لور ګامونه اخیستي نو یادو ستورو د وزیر محمد ګل خان مومند للمره رڼا اخیستې ده.
پوهاند رښتین مې اورېدلي چې د زمانې مور د نوابغو په بخښلو کې ډېره بخیله ده. هغه مثالونه ورکړي دي چې خوشحال یو ځل چې په پښتنو ولورید بل رانغی، رحمان بابا ولورید بل رانغی. وروستۍ خبرې دا کړې چې د دې لنډې پیړۍ علامه اقبال هم بیا راستون نه شو، خو کله کله په حقایقو کې هم یو نیمه استثنا د حقیقت ماتونې په شکل راوړاندې شي. او هغه دا ده چې پښتو ادب کوم پنځه ستورو په نامه څوک پېژنو، په هغو ستورو کې د همدې ستوري وینا ده چې که په موږ کې د ستر وزیر بابا د لمر وجود نه وای نو دې ستورو نه ستوري نه شو جوړېدی. په یو عصر، یو پیر او یو شانت اجتماعي او سیاسي شرایطو کې پنځه ستوري پروردګار په دې اسمان ځلولي.
پوهاند صدیق الله رښتین د ننګرهار د مومندو په سر کمر کې د مولوي تاج محمد خان په کور کې په 1298 لمریز کال زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په خپل کور کې له خپل پلار څخه ترلاسه کړې وې او نورې زده کړې د ننګرهار په نجم المدارس او د کابل په عربي دارالعلوم کې سرته رسولې وې او بیا یې د پوهنتون د استاذۍ تر څنګ د پوهنې وزارت د مشاور په توګه هم دنده ترسره کړې وه. لس کال یې د پښتو ټولنې ریاست هم کړی و او په دغه ټولنه کې یې بېلابېلې دندې هم سرته رسولې وې. پوهاند صدیق الله رښتین په پښتو، فارسي او عربي ژبو پوهېدو او په همدې دریو ژبوی کتابونه هم لیکلی چې د چاپ کتابونو شمیر 15 انوانو ته رسیږي او په سلګونو علمی مقالې په بیلابیلو جریدو او رسالو کې خپرې شوې دي. پوهن صدیق الله رښتین لنن څخه پوره 13 کال وړاندې یعنی په 1400 مریض کال عمر او خاکی جسد د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیبر پختونخوا د درګۍ سیمې وتلې ملتپال شاعر ډاکټر عبدالخالق زیار د ډسمبر په 26 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د ارواښاد مړینې په لر او بر کې پښتانه خواشینی کړل او د ویر په ټغرې کېنول. په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر دا ځل خپله ونیزه ناسته د ارواښاد ډاکټر خالق زیار یاد ته ځانګړې کړې وه چې بېلابېلو لیکوالو د هغه په ژوند او پند رڼاوې واچولې او ځوانو شاعرانو د هغه مرحوم په غزل ترهی مشاعره هم وکړه. نور حال په ریپورت کې درکوو. د سردار ایسوبزی په غږ کې دا تلفاتی غزل د ارواښاد ډاکټر خالق زیار د خیال محصول دی چې په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر له غونډې اورېدل کیږي. ختیځ ادبي بهیر دا ځل خپله ونیزه غونډه د ارواښاد ډاکټر عبدالخالق زیار یاد ته ځانګړې کړې وه چې بهیروالو د هغه په ژوند او فن ویناوې او مقالې واورولې او د هغه مرحوم په دې غزل چې همې بیره د ساتلي همې ټال دی راشه ستالی ونه وسوم په خپل حال دی ترهی غزل لیکلې وي. د مرحوم خالق زیار د یادغونډې پرانستون کې بیا نه لیکوال او نقاد انجینر ستانمیر زهیر وکړه. نوموړي د خپلو خبرو په جریان کې یو ځای وویل
دغه منطقه کې هماغه ولسونه ډېر ناکراره دي. د هرې خوا وژل کېږي، د نیابتي جګړې لپاره لمسول کېږي. بلوچان دي، هغه هم په څو مملکتو کې ویشل شوي، څه په ایران او څه په پاکستان او څه په افغانستان. او پښتانه هم همدغسې ویشلي دي چې څه اخوا او څه دېخوا دي. کرښې د هېوادونو کرښې دا ولسونه نشي بېلولی. د ولسونو فرهنګ، د ولسونو کړه وړه، د ولسونو د یو قوم وینه د دوی په وجود کې ګرځي. بر او در ولس ټولې مشترکې هلې ځلې به روانې وي.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین امتمل د ارواښاد خالق زیار په ژوند او پن یوه مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلي ول.
په خپلو روایاتو، تهذیب او خپلواکۍ مین هغه څوک چې خپل ولس ته یې د راویښولو چغې وهلې، هغه څوک چې د پېښور او کابل درد یې یو ګڼلو. ارواښاد ډاکټر عبدالخالق زیار د دې فانی دنیا وکوچې. نوموړي د خپلو زړو روایاتو د ساتلو لپاره په شعرونو کې به یې بیره، ټال او داسې نورې توکي یادول. عاطفي شعرونه به یې په هنري انداز کې لیکل. د خپلواکۍ لپاره یې داسې بیتونه هم لیکلي چې بیا د مغلخېلو ښکرې شوي دي، زیاره دریا چرته خوشحال چرته دی.
جوهر لونګین چې د ډاکټر خالق زیار وراره دی او په کاناډا کې میشت دی، د ټیلیفون لاري د ختیځ ادبي بهیر له غونډې سره وصل شو او خپل احساسات یې صدارنګ څرګند کړل. د غونډې په دویمه برخه کې په لزګونو شاعرانو د ډاکټر خالق زیار په غزل ترهی غزلی وویلې چې د سو تنو استاسې په وړاندې کدو.
د یووالي د سپرلي مو لرې ساتي، زموږ مشر نفرتونو کې خوشحال دی. د یتیم د سپورو شونډو په خندا مې د وطن د جوړېدو نیولی فال دی.
ما د مینې په نوم کړی سره مال دی، لا تر اوسه مې پاللی دغه خیال دی.
او د مالونو انبارونه راته هیڅ دی په لیمو د اوخ خصاص کې راته لال دی
د وادی نه دی اوخ ته پوره کال دی راشه زړه مستا لیدلو ته لیوال دی پښتنې نو پټک لکه په سر نیسه را لوته د پردي تهذیب شمال دی
ډاکټر خالق زیار په 1955 میلادي کال د درګۍ په سدره کې د صاد ملک خان کره زیږیدلی و او د 2016 میلادي کال د ډسمبر په 26مه نیټه د زړه د درېدو له امله عمر او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو دارواخات ډاکټر زیار د تلوسې په نوم د شاعرۍ ټولګه خپره شوې او دا خاوره دا خلک د پښتنو بغاوتونه او مات سنګونه یې له نورو ژبو څخه پښتو ته ژباړلي کتابونه دي او خپل رباب او خپل نغمه نومي کتاب یې چاپ ته تیار دی د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د ځوان شاعر جلال امرخیل په غږ کې د هغه غزل
اوخ کې بستا په دنیا بل عذاب را نولی بس یو سو ستوري با بڼونا حویسان کړې سارا ون کتل او ما غزل ون لیک صرف نظر دې کړم او ما صرف بیان کړې چغې مې واوره په خاطر د خدای ثواب را کړه دا سے چھپ مکھے نا نمبتی ببکان کھے تو او سما ملنگے خلندرے درد پسڑ تیر کھا سما ملنگے خلندرے درد پسڑ تیر کھا دنیا باورا نکڑے کسی رے دکھرے وان کھے تو دا خدای تعالی لو وحدانیت نچ من کرائے دا چا دستر کو پا تصویر پس کو مان کھے تو او پرنا ورد جلال دا خوبن ملینا چه پر عدل کے براش کا تک مسمان کھے تو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
کلونو راهیسی روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلی سي دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم